یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وبوروئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د دې خپرونې دوهمه نیمه نور بس ته ونیزي خپرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلی دي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ایران له سوریه سره هغه مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار کړی چې متحد ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې خلیلزاد د اکتوبر له 26 تر 28 او بیا د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو او همداراز نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلي دي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد تر کتنې وروسته چې تېره اونۍ وشوه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په کندهار کې د 215م اتل قلور دویان خاجه یحیی علوی ازادۍ رادیو ته ویل 8 تنه وسلوال د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او شپږ وسلوال د زابل د مرکز قلات اړوند جلدک او شهر صفا ولسوالۍ کې د دې قلور دو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ښاغلی علوی همدارس په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د ماینونو د چاودنو په پیښه کې د ملا حمیدالله په نوم د دې ډلې د یو قمندان په ګډون د 1400 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. ملا حمیدالله چې د خاص اروزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول و او غوښتل یې د خپلو کرغیړنو اهدافو لپاره د ولسوالۍ په شاولي ناوې سیمه کې مختلف ماینونه ځای پر ځای کړي. دغه ماینونه پرې وچاودېدل چې په نتیجه کې یې په خپله حمیدالله له نورو 15 جنایتکارانو سره له منځه ولاړ. وسلوالو طالبانو د دې ادعا او د دغو عملیاتو په اړه تروسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په یو خبر پانه کې چې د کندهار د والي د دفتر لخوا نن سهار خبره شوې راغلی دی چې دا عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ملا کلا او بخې د موسی کلا ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی. دې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبه د اندلی من سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یو کاروان چاودنه وکړه. فرانسې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی دي. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلامي سخت دریځ ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په دې حمله کې چې د نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. له دې مخکې په مالی کې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې داعش ډله یې مسؤوله بلل شوې 8 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هیواد له 2 کلونو راهیسې له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ارنا خبري اژانس د راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا د وزیرانو ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. په دې قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا تر ډیره حده زیانمن شوي او په رغولو کې د ایران رول مهم بلل شوی.
احمد تکلو چې د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. دغه کمیسیون چارواکي وایي نن به ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر وکړي.
فردا بحث آغاز فروتی بازشماری تفیق است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که میاد
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر رحیمه ظریفی و په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترنکوټ کې شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پایله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوی.
کله چې دې چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په موټر سکشته کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت
دغه شان اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنوي وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. په بهرنیو مسایلو کې په روان خبرونه کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړې ده چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې وه. یو شمیر نور مسایل هم لرو، را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر کوي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته شوی چې باید رایې له سره وشمیرل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کره شمیرې له ورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمه ظریفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خوای د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملي ډول پیل شي. نوائنن ولایتونو ته زموږ د کارکونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې باید شمیرنې او تفتیش ته اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون در ملوک کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نخښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره رایې ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رایې ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په واک کې ورکړل شوی راپور کې په نخښه شوی دي او د جنبندوی وروستۍ پایلې به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره شریک شي. بلورتا د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوی چې رای باید لسره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي، خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئت د ځنډ او سفر په پیوځان سره او همدارنګه بېرته راتګ په همدغسې بهانو او مشکلات سره مل وي، بیا په هغه وخت کې یعنی کېدای شي چې ونتوانی په درېسم د عقرب باندې پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23مه نېټه اعلان کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایت هم تعقیبولی شئ، په تمه ده ازادي رادیو ټکی کام. ورزو ترینکوټ ته د اوروزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترینکوټ کې اوشمیر کسان وایي چې د سکل لپاره تر اوسه پورې پر دې لار 200 نه ډیر کسان وژل شوی او د غشان وسلوالو طالبانو یو شمیر کسان له دې لارې اختطاف کړی دي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د لارې امنیت سم دی، ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکي به ژمنه کوي چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل ترنکوټ د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اوروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسي کولای، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اوروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دې چیرېږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور څخه کې چې هلته وژل کېږي دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وای په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادیلاری نام نیو. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونو وو تل خو عملی نسوه.
دلته پر وزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوکنس کوله پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد له نگاه څخه، د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وایي چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لاره د اوروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بېرته خلاص شي او امنیت پراخ شي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته چې لاروندي.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
اسام رحمت الله افغان سولند اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وای سکالې تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 میلیارد زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته در همی وقت 150 میلیارد افغانی جمع‌آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع‌آوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری داریم.
خغلی مسجدی زیاتوی تیر مالی کال د افغانستان د مالی وزارت په ټول کال کې 1.9 میلیارد افغانی عواید راټول کړي وو او روان کال په پلان کې ده چې له 200 میلیارد زیات عواید راټول سي. د ښاغلي مسجدي په خبره له فساد او قاچاق سره مبارزه د مالی په راټولولو کې د خصوصي سکتور سره همغږي او د یو غوره میکانیزم پلي کول یې عواید زیات کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وای د تیر کال په پرتله له حیرتانو بندر څخه د انتقالاتو کچه په فوقالعاده توګه لوړه سوې ده. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به هر ورځ تر 100 واګونونو انتقالات کېدل، خو د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې هر ورځ له 150 نیولې تر 200 واګونونو انتقالات لرو. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دغو انتقالاتو کې له منځنۍ آسیا، روسي او نورو هیوادونو افغانستان ته بېلابېل خوراکي او نور توکي لکه اوړو، غوړي، غنم، ساختماني مواد او بلند ګاز واردېږي او برعکس له افغانستان نه کاني ډبرې، کرنیز محصولات او طبي بوټي صادرېږي. افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی چې له حیرتان بندر سربېره د ترغونډۍ له لارې هم د اورګاډي له لارې صادرات لري او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ پوله، یو سټرلینګ 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د ډیموکراتانو د کمپیوټرونو په سرورونو روسي نه بلکې البته په سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. پاول مانافورت دا خبره په 2014 میلادي کال کې هم کړې و. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او سالی صاحب را سلام. دا اوس د پراګ له سټډیو وصل دی. سالی صاحب، سټډیو مشر پاول، د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اوکراین د احتمالي انټرنیټي حمله په اړه د څرګندونې چرته کړې ده.
ډېر مننه اکرام صاحب. د نوو اسنادو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین پخوانی مشر یو بار بیا ویلي چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو د سرورونو باندې روسیې نه بلکې اوکراین حمله انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافور دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې وه. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره شوې د ولسمشر ترامپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافور د دغې تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي دي. دغه مرکې د پخواني ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې شوې دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو، ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات تدریج ښکارندوی کوي چې د ترامپ ټیم کې دننه او له ټیم څخه بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی دی. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړ سوې پلټنه او د استاذ جرګې هغه هڅې سره وتړي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استاذو په جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب، تاسو د ځنګړي سرنوال رابرټ مولر یادونه وکړه. رابرټ مولر په خپل راپور کې څه ویلي؟
ځنګړي سرنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور شوی، دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري انتخاباتو کې د دغو انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیک هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له حق سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادارت کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې روسانو سره کوم جوړ جړی نه و کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنگټن بیا هم د امریکا د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړي چې روسیې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وشي، چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب شوې پوځي مرسته و ډنډوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. د هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خندا وړ بللی دي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، سالم محمد صالح چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د پخواني مشر څرګندونې تاسو ته دراوړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سمنګان د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت 15% خاوره د طالبانو په واک کې ده، چې د ډبرو سکرو له قانونو هم دا ډله په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی وایي چې طالبان هڅه کوي چې په دره صوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د قانونو استخراج په خپل کنټرول کې ونیسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب حبیبزه د سمنګان څخه راپور راکړي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بلواګر هڅه کوي چې د دره صوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتاب نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته وایي چې طالبان د دغه ولایت په 15% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه:
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې صف بالا او پایین او همدارس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بندې دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي، ځکه 15% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم و سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې لامله طالبان لا درې صف ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخاذي تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې صف ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکار لیک دی، چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 4000 افغانۍ باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیک له ګاډو څخه 4000 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 2000 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 4000 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیک له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک له کاروانونو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان به هڅه کوي تر څو د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول ټول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونها به خاطر باجګیری از
دغوی مخه د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه باج اخیستل دي او غواړي چې په درې سو فلسفلیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي. خو د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دریسف پولیسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د دریسف پولیسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي. خو طالب استوال بیا له همدې قانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د مجیب حبیبزی راپور مو اورید. اوس هم د سمنګان ورزو کندهار ته پرون د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یو خونځي 9000 کوونکي وژل شول. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم پرون د ورته چاودنو چې ملکیانو ته پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتې شاهد وو. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وجل په خپل سترګو لیدلې تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د مدینې پلار امان الله د هغې په مخ کې وواژه. د دغې پیښې انځور چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو هم رحم نه کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د وژل شوي کس کور ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیر سنن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس و جنجی شه دی بغار زنوی بیریش شنه خبرې هم نه کی تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوی د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو کې د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وساره و چې فراغه زړه نه وسوځي او ځاګمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي لاس گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دی چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
نو غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې. لنډیزونه اورو.
د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسیون د نورو ټاکنیز محل ویش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکی لیکي په کمیسیون کې د نن ستونزې او کمیسیون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځنډ سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسیون نوی محل ویش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسیون دا ځل هم په خپله ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محل ویش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي چالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وانخلي خپل منځي اختلافات یې بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځنډ سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته یې رایه ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسي او کمیسون چا ته اجازه ور نه کړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسي. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو امنیتي ستونزو لیکنې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي په پلازمینه کابل کې جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په سرمقاله کې راغلي کابل ښاریان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې په ښار کې د غلاو قتلونو او اختطاف مخه ونیسي. لیکوال وړاندیز کوي چې پولیس باید له دا شان خلکو سره داسې چلند وکړي چې نورو ته هم د عبرت درس وګرځي او ښاریان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ښار کې جنایي پیښو خلک اندېښمن